د هیواد واکمن ګوند د غوڅ اکثریت په ترلاسه کولو کې پاتې راغلی دی. او د امریکې د ولسمشر دفتر وایټ هاوس وایي ولسمشر باراک اوباما او د جرمني وزیر اعظم انګلا مرکل په دې خبره یوه خوله ده چې د روس په ضد لګول شوي اقتصادي بندیزونه به تر هغې په خپل حال وي تر څو د منسک دویم په نوم د سولې تړون عملي شوی نه وي.
او اوس هم د پاکستانی مطبوعاتو اداریو ته راځو چې مهمه برخه د اسلام آباد نه رابیا اکرم خان بیانوي.
مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د دې باوجود چې د پاکستان تحریک انصاف چیرمن عمران خان، عوامي نیشنل ګوند، پیپلز پارټي او جمعیت علماء اسلام فیته دا باور ورکړی دی چې صوبایي حکومت به په مقامی انتخاباتو کې د داندې تحقیقات کوي. خو د ګوندونو لخوا په 10 جون د اجتماعي تحریک اعلان شوی دی. ادارې وایي د انتخاباتو نه مخکې د مخالفه ګوندونو به ویل چې د مقامی انتخاباتو سیره د پاکستان تحریک انصاف په سر نه بلکې الیکشن کمیشن ته ځي. نو بیا اوس کدي ګوندونو ته شکایت دی نو هغه د الیکشن کمیشن نه پکار دی. ادارې مخکلي کې تر څو چې الیکشن کمیشن خبره ده نو هغه په دې انتخاباتو د اطمینان اظهار کړی دی. ادارې لیکي الیکشن کمیشن چې کله پورې مقامی انتخابات کله دمونه ګرځوي نو تر هغه پورې د مخالفو ډلو په مطالبو غور نشي کېدی. ادارې اخیری کلي کې اوس چې پاکستان تحریک انصاف له اړخه د پورم نه مسلې حل لپاره خبره شوې ده نو د اپوزیشن ګوندونو د موقف څخه بنیاد نه جوړیږي. په داسې طریقه یو حکومت بدلولو کوشش د خرابې وجه جوړېدای شي. جمهوریت پانه خپل ادارې کلي کې هر کال چې کله بجټ وړاندې کیږي نو اعلی چارواکو لخوا دې ته عوام دوست ویلې کیږي او مخالف ډلې دا غریب دشمنه ګڼي. او بیا دواړو اړخونو لخوا په دې لړ کې دلیلونه هم ورکړې کیږي چې ولس پرې نه پوهیږي چې کوم خبره سمه ده. ادارې مخکلي کې د موجوده بجټ نه پس هم د صورت حال دی. پاکستان پیپلز پارټي، تحریک انصاف، مسلم لیگ کاف او نورو ډلو لخوا دا بجټ رد کړی شوی دی او د حکومت لخوا دا تاثر ورکړی کیږي چې ملک د کم قسمه حالاتو نه تیریږي په هغه کې د دې نه ښه بجټ نشي وړاندې کیدی. ادارې فیتوي که حقایقو ته وکتل شي نو دا فوري تاثر مخې ته راځي چې حکومت صرف ترقیاتي اخراجاتو نه علاوه په هر معامله کې د احتیاط نه کار اخیستی دی. یقینا ترقیاتي اخراجات ډیر دي خو یو ښه مستقبل لپاره شاید د دې نه بغیر سلار نه وي. ادارې وایي د بجټ ماهرینو په وینا د بجټ فلسفه دا ده چې د شتمنو خلکو نه د ټیکسونه واخیستی شي او په هغه خلکو د خرچ کړی شي کم چې ټیکسونه نشي ورکولی. نو په دې پس منظر کې زموږ اعلی چارواکو نه درخواست دی چې هغوی دې د دې اصول خپله اندازه ولګوي چې څومره پرې عمل کوي. هم په دې موضوع آج ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي قومي بجټ کې د خیبر پښتونخوا صنعتي او تجارتي هلو ځلو بحالۍ لپاره د ځینې اقداماتو اعلان شوی دی. خو پکار ده چې سرمایه کاري صرف کارخانو پورې محدود ونه ساتل شي بلکې د رهایش مسله هوارولو لپاره دې متعلقه شعبه دې مستحکم کړی شي او دې سره سره تعلیم او صحت شعبو کې سرمایه کاري زیاتولو لپاره دې اصول جوړ کړی شي.
دسمه حالات او د نړۍ مطبوعات. ډان ورځپاڼې په پاکستان کې د هغو لسو کسانو په اړه لیکنه کړې چې پر تعلیم لپاره کارکونکي د نوبل انعام ګټونکي ملالی یوسفزی د حملې په تور نیول شوي وو. ورځپاڼې لیکلي چې په سوات کې د ترهګرۍ ضد یو عدالت له دوی اته کسان په داسې حال کې پټ په پټه خوشي کړي چې پر امنیتي ادارو او ترهګرۍ ضد عدالتونو یې ګڼې پوښتنې راپورته کړې دي. بلخوا د کینیډا ټورنټو سټار ورځپاڼه لیکي چې د وروستیو کې افغانستان کې د ځینو مشهورو کیسونو زر فیصلې کېدو وروسته دا خبره ثابته شوې ده چې دغه هیواد کې عدالتي نظام ښه کولو ته ضرورت لري. نور تفصیل د بشیر ګواخنه.
دان ورځپاڼه لیکي چې په دې خبره ډیر خلک غوسه دي چې د تعلیم لپاره مبارزه کوونکي ملالی یوسفزی د شوې حمله په تور کې نیول شو او لسو کسانو څخه اته کسان خوشي شوي دي. د ورځپاڼې په خبره دغه کسان هیڅ کله په رسمي توګه نه و تورن شوي او د شواهدو د نشوالي په نامه اوس پرېښودل شوي دي. په دې لیکنه کې راغلي چې د دې مسلې یو مهم او خفه کوونکي برخه دا هم ده چې د ټول کیس په اړه خلکو ته ډیر لږ معلومات ورکړل شوي دي. چارواکو نه دا څرګنده کړی چې نیول شوي لس کسان څوک د کوم شک یا ثبوت په بنیاد نیول شوی وو. پریښودل شوي کسان اوس چیرته دي او پر دوو پاتو کسانو څه تورونه دي؟ ډان ورځپاڼه لیکي که په سوات کې د ترهګرۍ ضد عدالت د یادو اتو کسانو د پریښودو پریکړه سمه وي نو بیا خو بله پوښتنه دا راپورته کیږي چې امنیتي ادارو د کومو شواهدو په بنیاد دا خلک نیولي وو. ورځپاڼه لیکي که دې کیس کې دومره ډېرې غلطۍ نه شوې دي نو معنا یې دا ده چې پاکستان کې ښه ډېر خلک یا بې ګناه په جیلونو کې پراته دي او یا هم ګناهګار خلک له جیلونو خوشې شوي دي. بلخوا د کینیډا ټورنټو سټار ورځپاڼه لیکلی چې دې وروستیو کې کابل کې د فرخندې په نامه یوه ښځه په دروغو د قرآن سوځولو لپاره تورنه شوه. یوې ډلې خلکو دا ښځه په بې دردۍ سره ووژله. کله چې د افغانستان په بېلابېلو برخو بهرنیو مطبوعاتو کې د دې وژنې په اړه ژور قهر او خفګان وښودل شو، نو عدالت یې د کیس زر فیصله وکړه. په دې کیس کې 9 کسان د پیښې په تړاو نیول شوي وو. د ورځپاڼې په خبره که څه هم ګڼو تورونو کسانو ته سزا بې واورول شوې، خو انصاف ونه شو. ټورنټو سټار ورځپاڼې لیکلي چې کیس کې فیصلې ډېرې ژر شوي او ټولې قانوني تقاضې نه دي پوره شوي. خو د افغانستان د کورنو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي په دې اړه یادې ورځپاڼې ته ویلي چې حکومت تر فشار لاندې وو او خلکو ته یې ښودل غوښتل چې قانون په لاس کې اخیستل او د یو چا وژل به خامخا سزا لري. د ورځپاڼې په خبره چې امریکي او نړیوالو اتحادیانو یې له 2011 کال راهیسې د افغانستان عدلي نظام او عدالتونو جوړولو لپاره خواوشا 500 میلیونه ډالر لګولي دي، خو لا هم ډېر وخت ته ضرورت دی چې دغلته عدالتي نظام ښه او پرمخ تللی شي.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
په جرمنی کې د G7 هیوادونو سرمشریزه نن پیل شوې. د دغه اوو سترو صنعتي هیوادونو د سرمشریزې په لومړۍ ورځ د یوکرین د خبرو په اړه ایجنډا په سر کې، د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د جرمنی انګلا مرکل سلا شوي چې په روس باندې به باید تر هغې پورې اقتصادي بندیزونه جاری وساتل شي تر څو چې د منسک دوهم تړون په مکمل توګه عملی شوی نه وي. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار احمد تکل نه.
سپینه مانی وایي د متحدو ایالاتو ولسمشر او د جرمني صدر اعظم موافقه کړې چې د منسک د دوهمې موافقې د بشپړ تطبیق او د روسیې لخوا د اوکراین د ملي حاکمیت حق ته د درناوي تر وخته پورې پر مسکو لګول شوي بندیزونه باید دوام وکړي. انګلا مرکل له باراک اوباما سره تر کتنې وروسته د نړۍ د اوو سترو صنعتي هیوادونو د ټولنې سرمشریزې ته په وینا کې وویل چې روسیا په اوکراین کې د خپلو اقداماتو له کبله سمدستي باید له G7 ډلې څخه چې دې د ارزښتونو ټولنه وبلله وتلې وي. تمه ده چې د ټولنې واړه وغړي به په دې دوه ورځنۍ سرمشریزه کې د اوکراین په اړه یو ګډ بیان هم خپور کړي. میرمن مرکل وویل دا تمه لري چې د G7 مشران به په دې برخه کې ګډ دریز ولري. د برتانیا صدر اعظم ډیوید کامرون د G7 په سرمشریزه کې د ګډون پر مهال خبریالانو ته وویل د اروپای ټولنې 28 غړي باید له هغو زیانونو سره سره چې پر روسیې د بندیزونو د دوام له کبله پرې راځي په دې برخه کې یو موټی پاتې شي. د پولند صدر اعظم ډونالد توسک چې هیواد یې د اروپایي ټولنې دورې مشري کوي وویل د مینسک دوهمه موافقه په بشپړ ډول نه ده عملي شوې، نو ځکه اوس سوال دا دی چې آیا پر روسیې نور بندیزونه ولګول شي کنه. زما مقصد دا دی چې نن د روسیې پر ضد د بندیزونو د پالیسۍ په برخه کې یو والی تایید کړو. اجازه راکړئ په ډاګه ووایم چې روان وضعیت ته په پام سره که څوک غواړي د بندیزونو د څرنګوالي په اړه یو بحث پیل کړي، نو بحث یوازې دا کېدای شي چې آیا دا بندیزونه پراخ کړو کنه. د نړۍ د اوو سترو صنعتي هیوادونو په ډله G7 کې جرمني، برتانیا، فرانسه، ایټالیا، جاپان، کاناډا او امریکا غړیتوب لري. روسیا په خپل قلمرو کې د اوکراین د کریمیا ټاپو له زمیمه کولو وروسته له دې ټولنې څخه چې هغه مهال د G7 په نوم یادېده وایستل شوه.
دا مشال ریډیو ده په میډیم ویوز 625.
د ترکیې د پارلماني انتخاباتو لومړنۍ نتیجې ښایي چې د اردوغان ګوند د 60.7% رایو په ګټلو سره د غوس اکثریت په ترلاسه کولو کې پاتې راغلي. بلخوا د لومړنیو نتیجو تر مخه کورت پلوه ګوند HDP په یادو انتخاباتو کې 14% رایو ترلاسه کړی دي. د مشال ریډیو د خبر د مرکزی سانګې د غریپورت زموږ د همکاري انیسا اجمل ناور.
د مشال ریډیو د خبر مرکزی سانګلی کې د ترکی د پارلماني انتخاباتو لومړنۍ نتیجې ښایي چې د رجب طیب اردوغان په مشرۍ کې د هیواد واکمن ګوند AKP د غوس اکثریت په ترلاسه کولو کې پاتې راغلی. د تقریبا ټولو شمیرل شوو رایو تر مخه د اردوغان ګوند AKP د 60.8% رایو په ګټلو سره له نورو ګوندونو نه مخکې دی. خو هم دې ګوند د 2011 کال په پارلماني انتخاباتو کې 9.8% رایې ګټلې وې. د اوسنیو پایلو وروسته یاد ګوند د ترکی پارلیمان 258 کې ګټلی شي، چې په دې توګه دوی د 204 سوکو هدف نه پوره کوي کوم چې د یو ګوند لپاره په یوازې ځان د حکومت جوړولو لپاره پکار دي. د اردگان د انصاف او پرمختګ ګوند د 2002 کال راهیسې په یوازې ځان اوسنۍ نتیجې د یاد ګوند ماتې تصور کیږي، چا چې هیله لرله چې د جون د 8 نیټې په انتخاباتو کې د کافي ملاتړ په ترلاسه کولو سره به د ولسمشر د واک زیاتولو په مخه پایین کې اصلاحات راولي. د سی این این د ترکی څنګه د انتخاباتي کمیشن په حواله لیکي چې په پارلیمان کې د نمائندګۍ لپاره 10% ووټونه پکار وو، خو د کردانو لوی پارټي ایچ ڈی پی په انتخاباتو کې 14% رائے ترلاسه کړې دي. د انتخابات په داسې وخت کې کیږي چې د جون په 15 نیټه د ایچ ڈی پی ګوند په لاریون کې د بریدون له امله 2 تنه وژل شو او ګڼ شمېر نور زخمیان شول. د جون په 8 نیټه د ترکی وزیر اعظم احمد داود اوغلو ویلي دي چې د دې پیښې یو مشکوکه تنې نیولې ده، خو نوموړي په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. بلخوا کورد پلوا ګوند د ایچ ڈی پی وای دوی به د طیب اردگان ګوند سره اتحاد نه کوي. د ایچ ڈی پی ګوند مشر صلاح الدین د مترس ویلی دی دوی د وړاندې نه ویلي وو چې له ای کی پی ګوند سره به اتحاد نه کوي. ایچ ڈی پی په ترکی کې یو سمه سیاسي پارټي جوړه شوې ده او ای کی پی د کردانو د آبادۍ په حواله د بیان ورکولو له وجې د ترکی په ختیځي صوبو کې بایللې ده. د ترکی په جنوب ختیځ کې د کردانو په ښار دیار باکر کې خلکو د اردگان پر ضد نارې لګولې، په کوڅو کې جشنونه لمانځل او د کردانو بیرغونه یې اوچت کړي وو.
مشال تا غوږ ونیسی او له روانو چارو ځان خبر کړی.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، اوس هم راځو اونیس پروګرام د تاریخ پانی ته. د نن په تاریخ پانی پروګرام کې د خیبر پښتونخوا د پېښور د تاریخ په اړه خبرې کوو. په دې اړه زموږ همکار خالد خان په پېښور کې د تاریخ پوهانو سره خبرې کړې دي. راځي چې دا اونیس پروګرام واورو.
گران اوریدونکو، د تاریخ پانه پروگرام کې بعد د پښتنو په خوره آباد هغه تاریخي او لرغونی ځایونو او آثارو په حق له معلومات ترکو کوم چې د مدیره سي په دې سیمه آباد او نن هم په سناسه شکل د خپل وخت تصویر وړاندې کوي. نن په تاریخ پانه پروگرام کې بعد د موجوده خیبر پښتونخوا په تاریخ خبره کوو چې په دې سیمه د کوم وخت نه خلک آباد او د کوم قومونو تهذیبونو او مذهبونو آثار یا اثرات په دې خوره پاتې شوي او د هغوی دغه لرغونی آثار مونږ ته د خپل دور سنکشه وړاندې کوي. د خیبر پښتونخوا د لرغونی آثارو د محکمې ډایرکټر ډاکټر عبدالصمد خان وایي چې د انګریزانو د وخت سیړونو او کودایانو او بیا د پاکستان د آثار قدیمه چارواکو زده کوونکو او د کارپوهانو د سیړنې په رڼا کې په موجوده خیبر پښتونخوا کې څه د پاسه 6000 لرغونی آثار ځایونه او ودانۍ په ګوته شوي دي.
تقریبا مونږ کوم ډیټا د 6000 ارکیولوجیکل سائٹس تھی پورا خیبر پختونخوا کے موجودہ شکم ڈیٹا تھا دیکھیے ڈیر زاس جونی سے مونگو سپر اگر ٹچ کر نہیں دی سروے نہ دیکھی ہوئی اور دین عوام مونگل سے مونگ سکا میوزیمز دی میجر سے کم خارو نہ دی اگے تقریبا مونگ سکا 12 میوزیمز دی.
ڈاکٹر عبدالصمد وائی چی دا پختونخوا او قبالی سیمو کی دا دوی محکمے دا سی زایونا او غارونا مندلی دی چی آغا دا پری ہسٹارک پیریڈ یا دا انسان پا غار کی دا اسے دو وقتونا سرگندوی دا دا پوینا مردان سر نزدی سنگو کلی کی او بیا پا باجوړ ایجنسی کې د انسان د غار راوسېدو نخې نښانې دوی ته په لاس ورغلي دي، کوم چې د دې خبرې ثبوت دی چې موجوده خیبر پښتونخوا او قبالي سیمې د زرګونو کالو زوړ تاریخ لري.
انسان چې کله په غار کې اوسېدو کپړې به نه شولې، خوراک به صرف هانټنګ به کولو او شیلټرز به اوسېدل چې کوم هغه په غار کې نه لکونه کالونه ول الته موږ ته آثار ملاويږي. داسې باجوړ کله ټرایبل بیلټ وګوره هغه ته کې موږ څنګه سټون ایج آثار ملاويږي.
دا خبره د عبدالولی خان پوهنتون مردان وایس چانسلر او د لرغونی آثارو کارپو ډاکټر احسان علی هم تاییدوي او وایي چې د دوی د پوهنتون د لرغونی آثارو څانګه اوس هم د مردان ځینې ځایونه کنستی دي چرته چې ورته د زرګونو کالو زوړ د انسان د ژوند نښې او آثار ترلاسه شوي دي.
خو د دې سیمې تاریخ ډېر زوړ دی. د سنګو کې نه شروع شي سنګو غار نه او سنګو غار 6000 کال جوړو داغي کې 6000 کال نه تر 2000 کال بي سي پورې خلک اوسېدلی. اول هغه دغه ځنګلي خلک وو، هغه به سیدونه راغونډول کار به کو خپل کېتی باړي نه کوله. بیا چې اخیری لس در کال عیسی علیہ السلام نه مخکې لکه اوس نه دولس در کال مخکې نو بیا هغې کھیتی باڑی چې کله شروع شو په دغه زمانه کې بیا په دې علاقه کې زمونږ باجوړ کې او ممندو کې همداسې غارونه ډېر ملاویږي او زمونږ خدایان هم کړي دي.
ډاکټر احسان علي زیاتوي چې د غار د دور نه وروسته د خیبر پښتونخوا د ډېر اسماعیل خان وادي ګومل کې بیا دوی ته د هغې وخت آثار ترلاسه شوي دي چېرته چې انسان په خپل لاس جوړ شوي کورونو کې اوسېدلې دي او د یو منصوبې د لاندې کلي او ښارونه آباد کړي او د یو ټولګي یا ټولنې دننه یې ژوند تیر کړی و. د ده په وینا په دغه سیمه کې د جنوبي ایشیا لومبې جوړ ښار آثار هم میلو شوي دي.
دینه پس چې کوم دویم دغه راځي نو هغه چې کله ډومبي ځل خلکو خپل کورونه جوړ کړي نو هغه خو د ټولو نه ډومبي دغه چې آبادۍ چې دی نو هغه په مهرګڑھ کې په بلوچستان کې خو موږ سره په ګومل ویلي کې موږ سره په جنډي بابر کې ډېر اسمل خان کې دغه ځینو کې د نن نه اتو زرو نهو زرو کالو مخکې آثار ملاویږي او هغه ځین والا بیا په دغه کې په ډېر اسمل خان کې بیا بل یو خار د رحمان ډېری چې هغه کې د ساوت ایشیا ډومبي خار چې کمپلینټ خار وچا او چار دیواری ته ته ودا غره هغه زنه شو 3420 کی هغه 3420 نواله تر 1820 پور.
ډاکټر احسان علي وایي چې د عیسی علیه السلام د پیدا وخت نه تقریبا 1300 کال نه تر 1500 کال قبل مسیح پورې په دې سیمه کې آریا کام اوسېدل چې د هغه د وخت آثار په موجوده خیبر پښتونخوا قبالي سیمو او افغانستان کې ملو شوې دي او بیا د هغه وروسته د ګندهارا دور او تازیب شروع کیږي.
هغه نه پس د علاقې آریان راغلي نو آریان په دې علاقې کې قبرونه دي په دیر سواد باجوړ چترال کې تر دغه پورې افغانستان نورستان علاقې کې او بیا تر لاپور نو د اغیر 1820 نه والا تر 1820 پور او په دې ټوله سیمه کې د دې کوم د مخبري ملایوږي پای کې اغیر اوزار او د کور سامان ملایوږي بیا اغیر نه پس په ګندارا باندې په ګندارا شروع او دا شپږ سو کال ګندارا باد و.
د تاریخ کتابونه وایي چې ګندهارا تهذیب د ټکسلانا تر بامیان پورې 1400 کال دور یادیږي چې ډومبني مرکز یې پښکلوتی یا موجوده 400 وه او بیا وروسته پیښور او هند سوابه صدر مقام وګرځول شو. هم په دغه دور کې د اشوک او بیا وروسته د کنک شاه بچا په وختو کې په دې سیمه کې د بود مت نظریه تهذیب او تعلیمات عام شو. د ګندهارا تهذیب او دور په حق له د لرغونی آثارو د محکمې پخوانی ډایرکټر سیړنکار او کوال پروفیسر فدا الله سیرای وای چې د بود مت درې واړه فرقو منون کې په ګندارا کې موجود او هم د دې ځای د مهایانا بود مذهب ټول نړۍ ته خور شوی دی.
دا خو ګندارا خو د دې وادي پېښور نومو کړه زوړ نومو نو چونکې دا بود مذهب دغه مرکز شو نو د دې وجه بودیست سیویلایزیشن اف ګندارا مونږ وته دا تاسو به اړین شي چې بود مذهب سمرا مهایانا بود مذهب د دې فرقه دا فرقه دلتا ڈیولپ شو نو د دې فرقې پیروکار چې کوم دي نو دنیا کې دی چې کوم دي د دې فرقې پیروکار دي د دې مهایانا بود مذهب.
موجوده خیبر پښتونخوا کې د ګندارا تهذیب آثار او ځایونه په پیښور 400 هوند تهبه شابازګړې جمالګړې او سواد کې ملاویږي. پروفیسر فدا الله سیرای چې د تهبه کندرات باندې کتاب هم لیکلی دی وایي چې تهبه د خپل وخت د تعلیم او هنر لوی مرکز او چرته چې بدلری لري نه خلک د بود مذهب تعلیمات ترلاسه کول سره سره د هغه وخت فنی او دنیاوی زده کړې هم کولې.
دا تقریبا اول یا دویم صدی مخکې عیسی علیه السلام نه سل یو نیم سل کال مخکې دا آباد خدا کنټینیوسلی آباد او آخري وخت پورې نو دې کې بلا د غرا غلي دي تبدیله را غلي دي ټایم سره نو سایت دومره امپورټنت دی چې هغه ویش یاره دا جولیا هغه ویش جولیا ټکسلا کې کوم دی نو دا یونیورسيټي وا جولیا نه تقبای شل یو پشل دومره لوی دی.
دا تاریخ پانو کې چې کله مونږ د موجوده خیبر پښتونخوا مقام ګورو نو د یونان د سکندر اعظم وخت هم پکې ښکاری. څوک چې د باجوړ او ممن پلاره د سیمې ته راغلی او دغه وخت ته د تاریخ استادان د انډو ګریک دور وایي او بیا د هغې وروسته د سکیتین او پارتین دور او ډاکټر احسان د دغه دورونو په هکله وایي
په دغه دوران کې بیا یونانیان هم راغلل 327 BC کې سکندر اعظم راغی او هغه په دې ممندو پاله خراغلو په سوات او دیر باجوړ باندې 400 یو برانچ راغی مردان نه تیر شو بیا خان باندې تیر شو ټکسلا او بیا جیلم پورې دغه بلاخي پور لا دغه نه پس دغه 200 نور بادشان تیر شوی چې انډو گریکس وي په دې علاقه باندې حکومت کړي 200 بادشانو دا عیسی علیه السلام نه مخکې او بیا په هغې پسې سیتینز او پارتیز درالل چې هغه د سنټرل ایشیا نه راغلي په سیل ګروپ نو هغې 200 کاله حکومت کړو اغي سترامې چې د نو د پښواب کې خلک وته سترامې وي اغي سکه تر اوسه پرښتہ.
پروفیسر فدا الله سهرائی په خپل کتاب دی بودا ستوري ان پېښور میوزیم کې وای چې انډو ګریک یا هندي یونانیانو په ګندارا د کابل په واده باندې تقریبا 200 کاله بادشاہي کړې و او د هغې وخت سکه او نور آثار هم ملو شوې دي. پروفیسر سهرائی زیاتوي چې 15 صدی کې د ایپتلایټس یا وایټ هونز په دې سیمه حمله ور شو او چونکې دغه کام د بود مذهب مخالف او نو دوی د دغه مذهب ټول د عبادت او ذکر زایونو ته لوی نقصان رسولی وو.
بیا چې کوم ده پنځم صدای کې هون سنسکرت کې مونږ وته هونا وایو نو دا سنټرل ایشیا دا باربریک قوم وو. نو یو ګروپ چې کوم لا هغه یورپ ته لا هغه ظالم رومن امپایر وو خو بل ګروپ چې کوم ده دلتا راغه نو دلتا کې تباہی وکړل دا پنځم صدای کې چې دا تباہی وکړل او البته چې صد بود مذهب دغه زاینو د دې تباہ برباد کړ.
د عبدالولی خان په هنتون وایس چانسلر ډاکټر احسان علی د دغه دور په حق لوای چې د تورامانه په مشرۍ کې دغه کام د منځنۍ ایشیا نه راغلی او چې ګندارا وطن کې لوی تباہی او بربادي کړې و.
دغه راغه نه پښتې 1500 کال 300 کال کوشانیان حکومت بیا ساسانیان د ایران نه رالل او بیا په 5th سنچری کې بیا یو بل قوم راغی سنټرل ایشیا نه ابتلایس د وایټ هونز. نو هغه بودیست نو راغی د بودیزم مندرونه ټول روان کړ کو ترې کړ اورې وته واچو پاګی کې مشهور سړی تورمانه چې خلک وته توربان دی وي دا هغه خلک وو چې هغه دلته ډیره تباہی راوستو او څه پورې موږ توربان دی په نوم هغه پیژنو راغی سکه موږ ته ملاوی دي دا هغه کیپیټل بیا هاند دغه وخت کې هاند کیپیټل شو ثوابه کې
د وایټ هونز نه پس په ګندهارا یا موجوده خیبر پښتونخوا کې د هندو شاهي دور او بیا وروسته ترک دور او د مسلمانانو دور پیلېږي. د دې په حق لا پروفیسر فدا الله سهرائی وایي
نو بیا پنځم صدای نه پس چې کوم د بیا هندو مذهب دلته راغی چې هندو مذهب بیا دلته راغی نو آباد مونږه د ایت هندو شاهي وایو نو دا د هندو شاهي دارالخلافه چې کوم نو هند وا نو الفا بیا محمود غزنوی د ل شکست ورکو او اسلام دلتا هغه د لاسه خور شو یلې ون سنچری.
دا چې د دغه وختونو او تهذیبونو د موجوده خیبر پښتونخوا په خلکو او کلتور باندې څه اثر پاتې شوی دی کنه د دې په ځواب کې پروفیسر فدا الله سهرائی وایي
مهاتما بوت چې کوم طریقې باندې صادر دغه کوي ازمو مشران اوس ماره کنيش کوشان بادشاه چې کوم د کوم خلکا چې مونږ وته مونږ یوسف دی د پرزړ والا وته خلکا اغا خلکا چې کوم دی اوسم اغه اچي بل چکم دے سپلای د بہت معبود اغه سپلای چکم دے پیزوانی اوسم ثوابی وال چکم دے اغه سپلای اوسم استعمال ہے.
دا خیبر پښتونخوا په پیښور مردان سواد ډیر اسماعیل خان او چارسده کې د دغه تیر وختونو آثار اوس هم د کندراتو غارونو او کودایانو په شکل کې شته او د دغه وخت بوتان او نخې نخانی ځای میوزیم کې پراته دي. خو په صوبه کې د امنیت د خراب وضع په بنیاد د بارني هیوادونو سیلانیان او د لرغونی آثارو مینوال دې لیدو لپاره نشي راتلی. دا چې د خیبر پښتونخوا د لرغونی آثارو محکمه د دې د تحفظ پرمختیا او نړۍ د خودلو د لپاره سه اقدامات کوي په ځواب کې د دغه محکمې ډایرکټر ډاکټر عبدالسمد وایي
اولریډی موږ یو پروجیکټ شروع کړی چې موږ پورا خیبر پښتونخوا کې زمونږ 13 میوزیمز دي او عجایب ګر دي مختلف په ډیسټریکټس کې هغه ډاکومنټیشن په سافټ فارم کې او په هارد فارم کې کوو او دین علاوه موږ یو ویډیو ډاکومنټری په خیبر پښتونخوا کې هغه باندې کار شروع دي چې خیبر پښتونخوا کې څونه میجر آرکیولوژیکل سایټس دي او میوزیمز دي هغه یو ویډیو ډاکومنټری جوړ شي او پروموشن پرپز دي پر په لوکل او انٹرنیشنل لیول پانی مختلف پنځو لینگویجز کی بغاوی په جاپانیز کورین انګلیش اردو اور پښتو.
ډاکټر عبدالسمد زیات کلا چې په خیبر پښتونخوا کې د لرغونی آثارو ځایونو او ودانو ته تحفظ ورکول د پاره ډیر زر با د دوی محکمه د صوبای اسمبلی نه یو قانون منځوروي د کوم رستو دغه تاریخي ځایونو او ودانو ته نقصان ورکون کوته سزا ورکول شي.
او دین علاوه مونږ قانون سازی کوو په آرکیولوژي انټیکویټي اکټ کې. نو 2014 مونږ یو اکټ راولو چې هغه کې ډېر زیات پاکستان کې به فرسٹ ایور انټیکویټیز اکټ چې هغه بدور کمپریهنسیو کې کمپلیټ یو ډیټیلی د لا مطابق څوک آرکیولوژیکل سایت ډیمیج کوي خرابوي هغه ته سزاګانې چې کوم دي هغه پکې مخصوص دي سختې سزاوانې.
په خیبر پښتونخوا کې د تخبه کندرات د پیښور ګورګټلی او بالاحصار سواد کې بتکده او د بت مذهب د عبادت ځایونه او سټوپې او نور ډیر آثار او ځایونه د دغه تیر وختونو او تهذیبونو موږ ته تصویر وړاندې کوي چې راتلونکي د تاریخ پاڼه پروګرام کې به په بحث کوو. دغه شان د دیر چترال او کوهستان کې د بیلابیلو تهذیبونو او وختونو په هکله به هم معلومات ترکوو. اوریدونکو په نننۍ پروګرام کې مو د خیبر پښتونخوا تاریخ او دلته د تیر وختونو او قانونو د تهذیبونو په هکله معلومات درکړل. راتلونکي اونۍ کې به د پښتونخوا د یو بل تاریخي ښار زی یا ودانې په هکله معلومات درکوو. خپل قربا خالد خان ته اجازه ورکړي. د خدای په امان.
خیالی وسلم